دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو فکرمنه پېښه لومبي با خبرونه اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ولسمشر غنی ته اطمینان ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره ټول هغه څه چې په وس کې لري تر سره کړي نن د ولسمشر غنی سره په ګډه خبري ناشته کې عمران خان همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د یو نوي چوکاټ لاري د ارتباطاتو د زیاتېدو خبر هم ورکړ په ورته وخت کې ولسمشر غنی د عمران خان سره ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغانان یو جامع اوربن غواړي او تاوتریخواله د ستونزو حل نه دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو جګپوړي حکومتي پلاوي سره نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی و شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې د بهیر او په افغانستان کې د اوربن د ټینګېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې ولسمشر غنی د دغو ټلیفوني خبرو پر مهال خان ته افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړه افغان حکومت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر پر مهال د امنیتي ننګونو له امله د پنجشنبه په ورځ په کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړې کابل ته د عمران خان د راتلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او ورته غزیدلې ټولې لارې د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوي دي په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشر زو ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې پایلې به چې په جورجیا ایالت کې اچول شوي وي نن په سیمه ایز وخت ناوخت خبرې شي ولسمشر ډانلډ ټرمپ هیله مند چې د رایو لاسي شمیرنه به چې په جورجیا کې غوښتنه شوي د ډیموکرات جو بایدن مخکیواله له منځه یوسي خو د ایالت مشر ټاکنیز چارواکي ویلي چې دا احتمال ډیر لږ دی د سی این این شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې دغه شمیرنې به په پای کې عمومي تغییر راولي د ایالت د ټاکنیز سیستم مدیر ګابرل سټرلینګ پرون خبریالانو ته ویلي چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره چې ګنې پراخه درغلی شوې ده کوم شواهد را برسېره نه کړي د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړل شوي ناټو وایي چې حتی د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره به هم دغه سازمان په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي دا څرګندونه د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تیره ورځ ناوخته د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې کړې دي د ناټو سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې ان د امریکایي ځواکونو په کمیدو سره به هم د په وینا له نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره دغه سازمان د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې مشورو ورکولو او ورسره مرستو ته دوام ورک د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ هم ویلي چې ولسمشر غنی له سټولټنبرګ سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ماموریت او سولې پروسې په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي ناټو په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار کړی چې روانه اونۍ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستان څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو فرمان ورکړ د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې د 2021 د جنوري تر 15 به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي دا مهال په افغانستان کې 4500 امریکایي عسکر حضور لري چې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکړي تاسو له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د استرالیایي عسکرو د جنگي سرغړونو د تورونو په تړاو د استرالیا د دفاعي ځواکونو د پلټون کې ادارې له راپور څخه هرکلی کړی دغه وزارت نن په یوې اعلامیه کې د یاد راپور نشرول د جنگي سرغړونو قضیو ته په شفافه توګه د رسیدو او د عدالت د تامینېدو په لور مهم ګام بللی د افغانستان د بندنیو چارو وزارت دغه راز د استرالیایي چارواکو لخوا د بخښنې له غوښتلو او د هغه هیواد د عسکرو د سرغړونو په اړه د څېړنو عدالت تامینولو او د قربانیانو کورنیو ته د رسېدله امله قدردانی کړې دغه وزارت ویلي چې دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي تر څو د څېړونکو پلاوي سپارښتنې عملي شي او د جنگي سرغړونو له امله زیانمنو کسانو ته د خسارې جبران وشي د استرالیا د دفاع وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې یو شمیر میشتو استرالیایي ځواکونو د خپل ماموریت پر مهال 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا 253 مثبت پیښې ثبت شوی او د دغه وایروس له امله 15 کسان مړه شوی دي. په تازه پیښو سره په افغانستان کې په دغه ناروغي د ټولو اخته شویو کسانو شمیر 44,000 او له دغه امله د مړو شویو خلکو شمیر 1,450 ته پورته شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکا په بیلابیلو برخو کې د کرونا پیښې پر زیاتېدو دي، په دغه هیواد کې د کرونا له امله د مړو شویو خلکو شمیر له 2,500 څخه زیات شو. د امریکا ستر ښار نیویارک تیره پنجشنبه د دغه ښار کې ښوونځي داسې مهال رخصت کړل چې د کرونا لپاره د ازمایل شویو نمونو مثبته فیصدي له 3 پورته شوه. د امریکا په نورو سترو ښارونو لکه ډیټرویت او باستن کې هم په حضوري توګه ښوونځیو کې درسونه ودرول شوي دي. د کرونا وبا له پیله تر اوسه په امریکا کې 1.5 میلیون خلک په کرونا اخته شوي دي. په دغه هیواد کې د کرونا په تازه څپه کې پر کرونا د ورځې 1,60,000 نفر اخته او له دغه امله په اوسط ډول د ورځې 1,100 نفر مړه کېږي. د کرونا وبا له پیله تر اوسه په امریکا کې 1.5 میلیون خلک په کرونا اخته شوي. خو د دې سره سره په امریکا کې د کرونا د مخنیوي لپاره ځینې ښه خبرونه هم مخې ته راغلي. د امریکا د بشري خدماتو او روغتیا وزیر الکس ازر ویلي چې د روان کال تر پایه د کرونا د دوه ډوله واکسینو 40 میلیونه امپوله ترلاسه او خلکو ته یې د ویش لپاره چمتو کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای پلان لري چې اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د جولان قبضه شویو غونډیو ته ورشي. اسرائیل د دې غونډیو یوه برخه په 1918 د جګړې پر مهال له سوریه ولقه کړه او د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا متحدو ایالاتو په دې سیمه کې د اسرائیل ادعا په رسمي توګه منلې، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې اکثریت هیوادونو دا سیمه په رسمي توګه د اسرائیل خاوره نه ده پیژندلې. اسرائیل وایي د جولان غونډۍ چې د سوریه شمالي برخې، لبنان او اردن ترخکاري د ایران او سوریه د ځواکونو په مقابل کې یوه مورچل ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ رسیدلي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري.
دا هم د خبرونه لومړی راپورټ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ورسره مل هیئت نن کابل تراغي او د افغانستان د سولې په بهیر سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې. عمران خان وویل په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هر همکاري ته چمتو دي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي پر پورت کې باوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو جوګپوري حکومتي پلاوي سره نن د پنځشنبه په ورځ کابل ته راغی. د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوي د افغانستان د سولې په بهیر سیاسي، امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکو د حکومت د تاوتریخوالي د کچې راټولولو لپاره هر ممکنه همکاري ته چمتو دی. خاغلی خان چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې پاکستان د افغان سولې په بهیر کې د مذاکراتو میز ته د طالبانو پر واسطه خپل رول لوبولای دی. هغه د سولې خبرو سره هم مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په اشاره وویل.
په دې وخت کې افغانستان ته زما درتلو هدف دا دی چې تاسو ته داد درکړم پاکستان به هر هغه څه چې ممکن وي تر سره به کړي تر څو تاوتریخوالی کم شي او اوربند ته لاره هواره شي.
عمران خان ټینګار وکړ چې اسلام آباد به د کابل ته پورته د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند ټینګېدو په برخه کې همکاري وکړي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا کابل ته د سفر پر مهال دواړو خواو د څو کمیټو په جوړولو توافق کړي ترڅو د افغانستان او پاکستان د امنیتی بنسټونو ترمنځ اړیکې زیات شي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نږدې همکاري وکړي او په نتیجه کې دواړه هیوادونه خپل منځي سوداګرۍ او اقتصادي همکاري ته پراختیا ورکړي. عمران خان په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ګډه اندېښنه یاد کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کابل ته د عمران خان سفر تاریخي وباله او ویل چې د پاکستان صدر اعظم له دې پیغام سره چې تاوتریخوالی د روان وضعیت لپاره مناسب نه دی کابل ته سفر کړی دی.
اتاسر اتک نن په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده یو ډیر مهم او ارزښتمند پیام د افغانستان ټول ولس ته ده.
خاغلی غنی او زلبیا ټینګار وکړ چې د هر اړخیز اوربند ټینګېدل د افغانستان د خلکو حکومت غوښتنه ده. د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد صالح په دې اړه چې خاغلی خان دغه سفر د افغان سولې لپاره څومره مهم دی امریکا غاکته ویل.
خاغلی عمران خان سفر افغانستان ته د افغانستان د رواني سولې د مباحثاتو سره راغند اړیکه لري. په دې کې شک نشته چې د افغانستان په جنگ کې د پاکستان ډیر مهم لاس دی. دلته هر طرح غریزه ډله فعالیت کوي، دغه د تمویل او د تنظیم او د مسله کولو مرکز پاکستان دی. لکه څنګه چې په جنگ کې دوی خاص رول لري، همدغه سپسول کې هم د خپل خاص رول لوبولای شي.
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان صدر اعظم ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوار خيزو اړیکو د افغانستان د سولې د بهیر او په افغانستان کې د اوربند چنګېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. افغان حکومت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په محل د امنیتي ننګونو لامل د پنځشنبه ورځ په کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړې و. کابل ته د خاغلی خان د راتلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو او ورکته غزیدلې ټوله لارې د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی وي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان کابل ته سفر کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیا او خوست ولایتونو ګڼ شمیر خلکو کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر د سفر او د افغانستان په وړاندې د هغه هیواد د روان سیاست پر ضد لاریون کړی دی. لاریون کوونکو د یاد هیواد له مشرانو غوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې راپور کې واوري.
د ګردیز ښار د غلسګونو لاریون کوونکو چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او هم د رخت پر ټوټو لیکل شعارونه لزان سره لیکدول د سولې په برخه کې د پاکستان پالیسی دوه مخې وبلله. دوی کابل ته د لومړي وزیر عمران خان سفر نمایش وباله او زیاته کړه په داسې حال کې چې یاد هیواد د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او د ترهګرۍ ملاتړ نه پرېږدي. دا ډول سفرونه ګټور نه دي.
افغانستان جړان شو دا ټول لاس وهنه دی پنجاب کې ایسای او استخباراتو پاره
او موږ مشران قدرونه جنرالان دینی عالمان سپنګری دا ټول منځوري دا څلور کال پالیسی کې د مختلف وطنا غتای نور نشرا کوله.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنننن کابل تراغلی او لیدوارو هیوادونو دی اړیکو دی غختلې کول او پاړه د افغان حکومت له چارواکو سره لید کاتل لري. پاین حال کې په خوست ښار کې هم ګڼ شمیر خلکو دی پاکستان پر ضد ولاریون کې دی هغه هیواد له حکومت نو غختل چې د افغانستان پر وړاندې پر خپل سیاست له سره غور وکړي او د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
په پاکستان غکه او سړي تروريزم هغه ٹریننگ سنٹرونه سپټل کې په دواو کې د پښتونخوا په نور سیمو منطقو کې دوی جوړې کړې دي. دوی پښتانه ترورستان معرفي کوي. پښتانه ترورستان نه دي.
که څه هم یو شمیر خلک هیلمند دي چې کابل ته به د ښاغلي خان سفر د افغان سولې د پرمختګ لامل شي، خو د خوست او ګردیز نننۍ مظاهره چانه وویل چې پاکستان پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
پاکستان د دامه کاری نه کی چې زړه د ترستون ملاتړ نه یا پاکستان وسم ترریس د تمویلوي مخکې مو بیا بموي خو نور د داد و مخې پلیسای باندې کی.
د چهارشنبه په ورځ په پکتیکا کې هم لږګونو خلکو د پاکستان د حکومت پر ضد پلاریون کې له صدر اعظم عمران خان وغوښتل چې په سیمه کې د ترهګرۍ ملاتړ لاس واخلي. پاکستان د دغو لاریونونو په حق لغبرګون نه دی خود لای خطر دی. مخکې دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه لګولي چې ګوند د یو بل پر وړاندې له جنگیدونکو وسلوالو ډلو حمایت کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د کندوز په تلوکا کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د هوان د توغول سوي مرمۍ په چاودنه کې اوه ملکي کسان وژل سوي دي او د بدخشان په مایمی ولسوالۍ باندې طالبانو برید کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال کول رحیم نیازمند له کندوز څخه
رپورت لري.
د قندز ولایت ویاند عصمت الله مرادی وای چې په تلوکه کې د طالبانو د هاوان د لګیدو لامل ملکی خلک وجل شوی. هغه زیاتوی چې دغه په خطی رشپاره منسته شوی ده.
د قندوز مرکز اړوند د تلوکې په سیمه کې د وسوال مخالفینو د هاوان لګیدو لامل په تاسف سره چې هو ملکی کسان شهیدان شوی او شپږ ټپیان دي. په دغه پیخه کې ټول قربانیان ملکیان او د دغه سیمه اوسیدونکي.
د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د هاوان مرمۍ وشتلې چې د ملکی خلکو په کور لګیدلې. اعلامیه زیاتوي چې د دغه مرمۍ د وشتو لامل د وی کورنۍ وغړی وجل شوی چې ماشومان او خزی پکې شامل دي. دفاع وزارت د ملکی خلکو د تلفاتو اصلي عاملین وسلوال طالبان ګڼي او ویلي دي چې د دغه ډلې د جګړو په نتیجه کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوی دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه پیخي پاړه څه نه دی ویلي. د قندوز هغه خلک چې په کلو کې اوسېږي وایي چې وسلوال طالبان د دوی له کورونو د سنگرونو په څیر استفاده کوي چې په نتیجه کې دوی ته تلفات اوړي. د قندوز یو تن اوسیدونکو په جګړه کې عام خلکو ته د تلفاتو پاړه داسې وایي.
سمیر افغانم د قندوز ولایت اوسیدونکو په ټوله کې جګړه د تشویش وړ ده، ځکه په قندوز کې یا په ټوله افغانستان کې روانه جګړه تشویش وړ پدې ده چې قربانیان تر ډیره عام وګړي دي، په خصوص دغه سپیخې چې یا عوام نه ولید جګړې خېلې غاړي کله طالب د دولت دی او یا د خلکو کورونه استفاده کیږي د جګړې د سنگر په توګه. دا یو لوی ستونزه ده، یو لوی سرخوږی دی عام ولست، په خصوص د غسیم اوسیدونکو ته چلته جګړه کیږي تل خېلو واړو هله داد چې لدا سي ړندې بمباریو لړندې ډزو چې د عام خلکو کورونه د سنگر په توګه د استفاده نور ډډو کی، ځکه یو خدای ولست دومره غریب فقیر دی چې د یو وخت ډوډۍ نه لري، بل چې تکلال ته جګړه کوي یا د غیب کور باندې وان راځي که هر طرفي بدبختانه ته تر ډیر عام خلک تزر سوال دې له دغه زر نه د عام خلکو لو وجلو دا غي لسیمو د سنگر د استفادې نور د دې کار دي نور ځان نه مانی.
د قندوز د باغ شرکت یو بل وسیدونکو ممتاز وایي چې طالبان د شپې له خوا د دوی کورونو ته ورزي او تر فرمایشي ډوډۍ خوړو ورسته په حجرو کې شپه کوي، چې اکثره وخت پر طالبانو د بمبار په نتیجه کې عام خلکو ته زیان اوړي. هغه زیاتوي چې د دوی زیات شمیر کلیوال په دې خاطر چې طالبانو ته ډوډۍ نشو ورکولای له سیمې کډه شوی دي. له بل پلوه نن پنځشنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د بدخشان د مایمۍ ولسوالۍ پر مرکز برید کړي. د بدخشان د پولیسو ویان سناوله روحاني وایي چې په دغه ولسوالۍ کې جګړه جریان لري او وسلوال طالبان د ولسوالۍ مرکز ته داخل شوی دي.
چندین قریجات طالبان گرفتن و فعلا هم در مرکزیت ولسوالۍ مایمۍ درگیری هست و شبکای
څو کلی وسلوالو طالبانو نیولې دي او د مایمۍ ولسوالۍ په مرکز کې جګړه دوام لري. مخابراتي شبکې وسلوالو طالبانو قطع کړي دي او ولسوالۍ سره د تاجکستان د مخابراتي شبکو له لارې په تماس کې دي. که څه هم د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شوي، خو د بدخشان پولیس د دغه ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې دي. روحاني وایي جګړه تلفات هم لري خو دوی تر اوسه پورې د تلفاتو دقیق ارقام نه لري. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د استرالیایي اسکارو د جنگي سرغړونو د تورونو په تړاو د استرالیا د دفاعي ځواکونو د پلټونکو ادارې له راپور څخه هرکلی کړی دی. استرالیا ومنله چې عسکریه په افغانستان کې په غیر قانوني توګه افغانان وژلي دي. دا چې د بشري حقوقو کمیسون په دې اړه څه وایي نور حال پر بوت کې وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د استرالیایي عسکرو د جنگي سرغړونو د تورونو په تړاو د استرالیا د دفاعي ځواکونو د پلټون کې ادارې له راپور څخه هرکلی کړی دی. دغه وزارت د پښتون په پروس په ویلامي کې د راپور نشرول د جنګي سرغړاونو قضیو ته په شفافه توګه د رسیدو او د عدالت تامین دو په لور مهم ګام بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غرض د استرالیایي چارواکو لخوا د بخنې لغختلو او د هغه هیواد د عسكر د سرغړاونو پاړه د چیرونو د عدالت تامینولو او د قربانیانو کورنۍ ته د رسیدو لامل قدردانی کړي ده. د یاد وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه وویل.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د استرالیا د مسلق قواو هغه راپور چې په افغانستان کې د استرالیایي عسکرو د جنگي تخته په اړه د هغه هیواد د لوی درستیز لخوا خپور شوی په دې برخه کې د شفافیت او عدالت تامینولو لپاره یو ښه ګام بولي.
دغه وزارت ویلي چې دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي ترڅو د څېړونکو پلاوی سپارښتنې عملي شي او د جنگي سرغړاونو له امله زیانمنو کسانو ته د خساري جبران وشي. د استرالیا حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د ځانګړي سارنوال د دفتر په جوړولو سره په افغانستان کې د استرالیاي پوځیانو د جنگي جنایتو تورونه پلټل کیږي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله مند یو چې د قربانیانو د دوی پښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. او کمیسیون هم په دې برخه شواهد او مدارک چې لري استرالیا دولت سره کولای شي شریک وکړي چې څومره د نړیوالو بشرپالو حقونه نقض شوی ده.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د اماړي کوم شر زبی الله فرهنګ په دې اړه امریکا غا کته ویل. د استرالیا د دفاع وزارت موندنه خي چې په افغانستان کې اوشمیر میشت استرالیاي ځواکونو نه هدیر افغانان په غیر قانوني توګه وژل دي. د استرالیا د دفاع وزارت لخوا د دې قضیه په تړاو خبر شوی راپور کې راغلی.
دغه راپور هم د شان بیلابیل ادعاوي خي چې د استرالیا دفاعي ځواکونه د خپل کنټرول لاندې کسانو سره په بیرحمانه ډول چلند کوي. له دغه اقدامات څخه یو یې هم د تودي جګړې پر مهال نه دي ترسره شوی. د پیښو قربانیان جګړیز خلک نه وو او یا نور په جګړه کې نه وو.
په تیرو څو کلونو کې لوی دوزو رسنیو څو ځلې په افغانستان کې د میشتو استرالیایي پوځیانو لخوا د بندیانو سره د غیر قانوني چلند راپورونه ورکړي وو چې پکې د ملکیانو افغان بندیانو وژنه هم شامل ده. د دغه تورونو په حق لا پلاتنه د سلورو کلونو راهیسه په محرمانه توګه روانې وي چې ګواکې د 2015 تر 2018 پورې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړو په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړی او نتیجه یې دوهونی وړاندې د استرالیا حکومت ته سپارل شوې ده. د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې شاوخوا 9000 استرالیایي عسکرو دنده ترسره کړې چې له دې شمېر یو سرویخت په افغانستان کې وشل شوې دي. استرالیا اوس په افغانستان کې سلور سبا اسکر لري چې د غوس پلاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا را آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وایروس د دوهمې څپې د خبرېدو په پړاو کې له خلکو څخه غوښتنې چې په دا ناروغي د اختکېدو د مخنیوي لپاره دی ضرور له ماسک څخه کار واخلي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د امریکا روغتیا وزارت په رسمي ډول په افغانستان کې د کورونا د وایروس د دوهمې څپې پیل تایید کړی او د دوهمې څپې سره په مبارزه کې له خلکو مرسته غوښتل. د امریکا روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د کورونا په ناروغۍ د اختکېدو د مخنیوي لپاره خلک باید روغتیا سپارښتنو ته لازمه پاملرنه وکړي.
د قدم اول پوشیدن ماسک موضوع بسیار حتمی و اساسی است.
لومړی ګام د ماسک استعمال اول حتمی او ډیر ضروری دی. ورما ورځ د کابینې په غونډه کې یو ځل بیا د ماسک کارول تایید شو. لا ټولو هیوادوالو غوښتنه کوم چې له کورس څخه د وتلو پر مهال ماسک وکاروي. خاري بسونو او موټرو کې د سفر پر مهال ماسک څخه استفاده وکړي. بازار کې د راکړې ورکړې پر مهال باید پلورونکي او پیرودونکي دواړه ماسک ولري. دا د کرونا وایروس باندې د اختکېدو د مخنیوي لپاره یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده.
ډاکټر احمد جواد عثماني وی هغه کسان چې عمرونه یې جګدي او یا هم د زړه شکر او یا نورې داسې سختې ناروغۍ لري که ډېر ضروري نه وي نو باید د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له تللو څخه ډډه وکړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست افغانستان کې د کرونا د وایرس د دوهمې څپې خپرېدلو په اړه وویل چې ټولې نښې نښانې داسې دي چې دا وبا په دغه هېواد کې د خپرېدو په حال کې. هغه وویل چې د کابینې د پریکړې له مخې په ولایتونو کې د والیانو په مشرۍ اسرائیلي کمیټو بېرته فعالیت پیل کړی.
قرار است که هر چه زودتر جلسات خودم
ټاکل شوی چې هر څومره ژر چې کېږي خپلې غونډې پیل کړي تر څو د عامې روغتیا وزارت په ګډون د ټولو اړوندو ادارو سره په همغږۍ په ډېره مؤثره توګه د کرونا وایرس د دوهمې څپې پر وړاندې مبارزه فعالیت او حسې وکړي
کارو تلاش نمایم.
د امریکا وزارت سرپرست یو ځل بیا د خلکو وغوښتل چې د کوم ضروري کار پرته دي ایران او پاکستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. ښاغلی عثماني ویل چې په دغو دوه هیوادو کې د کرونا د وایرس دوهمه څپه په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده چې ورسره په دغو دواړو هیوادو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. افغانستان کې په تېرو دوه اونیو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر د تېرو اونیو پرتله درې څلور ځلې زیات شوی دی. د امریکا وزارت د راپور له مخې په تېرو څلورو ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس ټولې 253 مثبتې پیښې سب شوی شاتاوی یواز په کابل او یووی په هرات ولایت کې سب شوی دي. په افغانستان کې روانه ونی د کورونا او بعد خبرېدو لپاره څخه شپږ سل وختمه ونی ده چې په دغه هیواد کې دغه وبا خبره شوې ده. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرې نخي چې په دغه موده کې د کورونا په ناروغي یو درې شپږ سو پنځوس تنه تر اوسه مړ شوي او پنځه دېرش زره درې سوه نهه دېرش تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس اووه زره یو سل اته اتیا پالې پېښې شته دي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسی از موجود دخ پرون آوری. سش کال دا کرونا دا کووید نونس دا وبا دخ پریدو او پا افغانستان که دا نامنی دا زیتی دو پا سبب لپاکستان او لیران چخه خپل وطن تا دا افغان مهاجرون استنی دل سو کسی ویدی. لجنیو چخه دا خبریالی لیزا شلاین دا رپورت خلاصا از موج همکار سید سلیمان شاه تست در آوری وی.
د کورونا د کوینونس اوبا یا پندمیک د خپرېدو او خپل په داخل د افغانستان کې د مرګانه او حملو او د ناکرارۍ د پیښو زیاتېدل د دې سبب شوې دي چې افغانان له پاکستان او ایران نه بیرته خپل هیواد ته لاستنېدونه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری یا یونیسیار وای په افغانستان کې د تشدد او جنگ زیاتېدل هم حق افغانان نه پرېږدي چې په آرام فضا کې خپل کورونو ته ستانه شي چې له ډېرو کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د جنگ او تشدد نه د ځانونو د خلاصولو په غرض پاکستان او ایران ته مهاجر شي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمیشنری وایان بابر بلوچ پرون د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل که څه هم چې په 2002 میلادي کال کې د طالبانو د حکومت د زوال نه وروسته په پاکستان او ایران کې میشتو افغانانو ډله ډله بیرته خپل هیواد ته مخه کړه خو دغه بهیر اوس سوکه شوی دی. ما په خپلو سترګو لیدل چې هر ورځ به له پاکستان نه افغانستان ته په زرګونو افغانان بیرته ستنېدل او په مجموعي توګه د 2002 میلادي کال په دوران کې له یو میلیون نه زیات خلک بیرته خپل وطن ته ستانه شو او په خپل خواخه وطن ته په ستنېدو کې د یونیسیار صحاوي دفتر هم ورسره مرسته کوله. د تیرو څو کلونو په موده کې تقریبا 15 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي خو اوس ډېر کم خلک د تازه کوي چې خپل کورونو ته بیرته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمیشنرۍ د رپورټ له مخې سږکال یوازې 2000 افغان مهاجرین له پاکستان او ایران نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي او سږکال په پسرلي کې د کورونا د کوینونس اوبایي وروست له خپرېدو وروسته افغانستان ته له پاکستان او ایران نه د ټولو کډوالو د ستنېدو بهیر وځنډول شو. یوازینۍ وجه د کورونا د ویروس خپرېدل نه و، پر ملکیانو باندې د مرګانیو حملو زیاتېدل او په جګړو کې د روغتونونو په شمول د بنیادي زیربناو ړنګېدل هم د دې سبب کیږي چې افغانان خپل وطن ته له ستنېدونه واړی. بابر بلوچ په دې یقین دی چې افغانان د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړیتوب په دوحه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د سولې او امنیت راتګ ته هیله من کړې دي. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې دوامداره توجه او مرسته ضرورت لیدل کیږي. د نوموړي په باور په افغانستان کې سولې او افغانانو سره د نړیوالې ټولنې همدردي او ملاتړ باید یو بل سره تړلي. لبل خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمیشنری یا یونیسیار عالی کمیشنر فیلیپو ګرانډي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته رسولی دی خبرداری ورکوي که د سولې مذاکرات نتیجه ورنه کړي او خبرې ناکامې شي په افغانستان کې د یو بل غټ بشري ناورین یا بحران د رامنځته کېدو جدي خطر موجود دی. فیلیپو په نړیواله ټولنې باندې غږ وکړ چې د جګړو له امله په داخل د خپل وطن کې له بې ځایه شو افغانانو سره او هم له هغو افغان مهاجرینو سره خپل مرستې جاري وساتي چې له بهر نه بیرته خپل وطن ته راستنیږي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د یو تازه رپورټ له مخې سږکال له ایران او ځینو نورو هیوادونو نه ولکه او 200 زره بې اسناد افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې په قاچاقي لارو باندې د خوارۍ او مزدورۍ په نیت باندې ایران ته تللي وو خو څه په لاس ورنغلل او بیرته راستانه شوي دي. یونیسیار وایي چې دا وخت 2.4 میلیونه افغان مهاجرین په پاکستان او ایران کې پراته دي.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.